خو دا خبرې او باس د یوې مېرمنې د شخصیت وژنې په مخوي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاکله لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیری دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاکله وایي چې د هغې پاک له هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت یې ریبار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې خپل ځان د خو خودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ور پوری کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګ دا آگاهی نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پرون کې دا په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې وکس عمل ورته وخی. دا خبر هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبر څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کله چې موضوع ته وګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي تور په هغه باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې کېدلې شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوې مېرمنې ته سپکاوی وکړي نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول ته سپکاوی وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د قان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو پوښتنه یې وکړه بیا دې څه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې څه دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي په پروفایل کې دي خارج له افغانستانه وي بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیز رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش د نامتو یا د مشهور کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدی دا اوس ما د یو خبرنګار عکس ولید چې د خپل کورنۍ سره یو شخص په خپل فیسبوک پاڼه باندې کی یو تی دا دوستانو ډیر بد نظرونه مرته لیکلی وو سره لدی چې هغه د شخصي اکاونټ ده خو دا ټول د ناسمو فرهنګونو دلیل ده او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیز رسنۍ ډیرې بدې معرفي سوي دي ډیر بد اړخونه خلکو لیدلی دي دې پر ځای چې مثبت اخته خلک ډیر پام کوي هغه منفي اخته ډیر کتلی دي او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد ډیر راټیټ ده ډیر زیات ټیټ ده نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د موږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډیر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کې خودل د میرمنو یا هم د خپل کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده ننګ هم ده شرم هم ده څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که له دې موضوع سره ډیر زیات مخامخ کیږي
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه دي ځینو میرمنو نو اکسونه د غولي جازیس خبراته اخستل کیږي بیا په دې باندې لایف جوړیږي بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي په دې رات خبرې وکي دا موضوع دي چونه لیدلې ده چې د یو چاله شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای لایف په جوړ سوای او بیا راځي دغه پاکل باندې نظر ورکي تا صورت وي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو اکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري خو بسته فکر کوي یو لک دوه لک نفر په غیبه باندې تبصره کوي څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي ویډیوګانې په دې کې زخته زیات دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کیږي که هغه انستاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کې خودل کیږي دا صرف د دې لپاره چې ځان سه په صبر او خیال ښکارا کې چې ګویا ز ډیر یارم خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونه ته خپل موبایلو ته خپل فلمونو ته خدا هغه یو ناسمه اړخ د دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوکي دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي برعکس له دې نه سوء استفاده ډیره زیاته کیږي
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې په وینجلې باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي په غو باندې لایف نیول کیږي خلک له مثبت نه منفي نظر ډیر ور کوي څومره له انساني اړخه له رواني اړخه له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي
انساني اړخ ته وګورو چې دا د انسانيت د شرافت نه غیره د ټول خلاف ده د کلتور خلاف ده دا کار طبيعي ده چې هغه ټولنې سره ځان مخامخ کې د ټولنې منفي خبرې په ډیریږي
د سکسانو ته باندې تاسو وایئ چې وي چې آیا د تا دغه کار د دې بتا ته فائدہ او ګټه ډیره ورسیږي او کبه هغه مقابل کس ته به زیان به ډیری دوه کسانو ته به څه ویل
که واړو چې خپل کورنۍ سره کو باید تغییر لخت ځان شروع کو تغییر خپل کورنۍ نه شروع کو کاغه مور وی ک پلار وی ک ورور وی ک خور وی ځینې میرمنې مسته دا کار کوي هغه میرمن ته هم زما وینا ده چې واړ یو خراتلون کوي ولري د دې لپاره چې یو ټولنه کې یو کورنۍ کې خنوم ولري نو به تر دا چې منګه د تعلیم لار ونیسو او کوشش وکړو تغییر ځان شروع کو تغییر بدلون ټولنه نه شروع کیږي تر څو انسان خپل ځان بدلون ورنکړي نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکي برخې ډېرې زده کړو هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له میرمنې سره یې همداسې کیږي مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده په ټولو یو وار راځي په ټولو باندې یو دوره کیږي که هغه میرمن وي که هغه هلک وي که هغه سړی وي د چا له ځوان سره لوبې وکړي د چا له حیثیت سره د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي طبعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کیږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کیږي په دې برخه کې
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی وای، هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسور باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندگی کې دخالت دپاره استفاده کیږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفی تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپی کوي، خپل په صفحات کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډیر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوی مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډیره ښه استفاده کوي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپل وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې د یو چا پسې ډېر زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې میرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپله میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د میرمنې عکس بیا پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولی داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حق په کور کې خپله میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلی د دوی پوسټ حتمن د هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پنده کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځار ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتراولي. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستعده وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشرې؟ خو لکه دا سي معلومیږي چې ست د خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نه هغه بیا نشرې. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره د یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دې کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا په نه کوي. که کوي یې خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخواږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنې معاهدات په دې مفهوم چې جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا د سیاغه په نړیوالو سطح باندې جرایم د فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود تر راځي. دغه جرایم تر عنوان لاندې جزایی مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي، بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبری جرایم دي. هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایم کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي، د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه چې جوړه یو د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د اندغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتي له مرزونه وزي، ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم د او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې، که ته د دسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې، او په غي دنیا باندې تانه به اغه پرده الله پاک لري کې چې په غي کې ستا حیا خوندې، بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ اخرت باندې ام دغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بے حیا کې، ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت به په غي باندې پرده واچوي. دا دی یو دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کړي خزي کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلي دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی خو سره ده چې یاد اخی کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی دی یاد اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته در اخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو څخه اورئ هله دا د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونه وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اوم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو دا چې زمکا څو ډول حرکت لري د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د زمکی وضعی او انتقالي حرکتونه وایو د زمکی وضعی او انتقالي حرکت زمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعی حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعی حرکت زمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړ کوي چې دې حرکت د زمکی وضعی حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د زمکی حرکت پر خپل محور باندې دی چې دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې زمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن لمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځ ته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لړل څخه ده چې په متدل سیمه کې پرته ده د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه د اورال سین د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 202 میلیونه 2600 ته رسیده ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچې کې پراته دي اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې بلغاریې بوسینی او هرزګونی سربستان کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم
د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبی سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخي او زیاتو بارانونو ګرم ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته
هیڅ کله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشلي توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې ځړوبۍ هم منځته راوړی دي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري ژوند کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته یې ځواب وایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چې تش وطن را یادوم ژړا راځي نا. مسافر خړل یا یارا، مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما. و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر موشنے عالما، مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا. و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا. مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر خړل یا یارا، مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما. و مسافر کز خبر وای چې بلتون دے، مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونا. مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر غوث چرتا زوز چرتا مسافر نتری خبری گم او نظم خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر پنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر